السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوي، خو په سر کې په مکړی د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د 90 کلن برتانوي پیټر رینولز چې له خپل میرمنې باربی سره یو ځای زندانی شوی، ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغه جوړې د لور سارا انتوسیس تل په حواله پرون یک شنبه کړې ده. سارا ویلي پلار یې د زړه دوامداره درمل خوري او په خبره یې روغتیایي وضعیت یې وروسته تر هغه ډېر خراب شوی چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې یې زندان ته لېږدول شوی دی. سارا ویلي د پلار سینه او دواړه سترګې میکروبي شوي او د سمې نه تغذیې له کبله یې د هاضمې سیستم هم له ستونزو سره مخ شوی دی. ویل شوی چې له زندان مخکې پر دغه برتانوي وګړي د زړه یوه وړه حمله هم راغلې ده. طالبانو تېره میاشت تایید کړی چې دغه برتانوي جوړه یې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې خیریه کارونه کول په بامیانو ولایت کې نیولې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه، بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې پکې ښوونځیو ته له زده کړو منع شي. د طالبانو د برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونو په کابل کې د برېښنا د دوو مهم پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشمې په ورځ د دغه شرکت پر ایکس پاڼه خپره شوه، د ازبکستان تخنیکي پلاوي په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار کړی. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دوو پروژو کارونه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د برېښنا په برخه کې د زیربناوو او دغه راز د سرچینو له کموالي سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. دغه سیالي د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماتې وخوړه. فرزاد افغانستان د تکواندو فدراسیون په پخوانی غړی وو، خو وروسته تر دې له دې ډالې ووته چې په بریتانیا کې یې پناه واخیسته. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ زوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. فلسطیني چارواکي وایي د جنوري د 19 له اوربان سره سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان تر اوسه وژل شوي. تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه د شنبې په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې وشوه، چیرته چې د څلورو خبریالانو په ګډون 9 فلسطینیان ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د روسیه او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان د دفتر د خبر پاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه یې بندیزونو لرې کولو په برخه کې پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو، سا